د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د افغانستان دولت په دې هېواد په ناامنیو کې د پاکستان د لاسته لرلو قضیه ملګرو ملتونو ته راجې کړي، خو د افغانستان حکومت وایي مخکې له دې چې دا کار وکړي د افغان ولسمشر د اعتمادیز لیک په ځواب کې د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګې په لاره دی. د هلمند د موساکله ولسوالۍ قومي مشران وایي که سیمه ییز ځې ادارې سالمې وي امنیت به هم ورسره ښه وي. د خبرونه کې مو دا موضوع څېړلې ده، دغه راز مو د افغانستان او پاکستان د اړیکو مسأله د سیاسي چارو لوی کارپوه سره څېړلې، په دې اړه ستاسو نظر هم اخلو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سټډیو کې فریبا ظاهر او ناجیه صافی را سره ده. ناجیه صافی کورنی خبرونه وایي او فریبا ظاهر هم سیمه ایز او نړیوال. فریبا جان، په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه نرسې. مهم خبرونه دا دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هغه چینایي ګرځندوی له طالبانو ژغورلی دی چې له څو میاشتو د هغوی سره برمته و، او هم په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو شمېر موټر بم چاودنو کې 8 سرتیر وژل شوي دي او 6 نور هم ټپیان دي.
مننه تاسو را سره اوسئ. خو لومړی به ناجیه صافی ته ورکړو چې د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان وایي چې په دې وزارت کې پراخې دری فساد دې ته اړ کړ چې لغپلې دندې استعفا وکړي. افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات کولای شي چې د انتخاباتو نظام له ستونزو سره مخ کړي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د چاودیدونکو موادو ډک موټر کشف او ضبط کړی. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو سرنګوالۍ د پاکستان پر اقداماتو پورې تړلی بولي. اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي دوی دې ته په تمه دي چې د پاکستان حکومت د افغان حکومت غوښتنو ته څه ځواب ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلی دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو راتلونکی تعینوي.
ولسمشر غنی په یو پریکړه لیک کې پاکستان ته اته غوښتنې وړاندې کړې چې عمده یې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو لمنځه وړل، د طالبانو نیول او په هغو موادو بندیز لګول دي چې طالبان ترې بمونه جوړوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان وایي چې په دې وزارت کې پراخ اداري فساد او ناسم مدیریت د تا اړکل چې له خپلې دندې استعفا وکړي. نصرت رحیمی نن خبر اعلان ته ویل چې د دې وزارت د افغان سپوږمکۍ د ګڼو نورو برخو پرمختګ لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
تر ټولو لوی او تاریخي تیروتنه او فساد مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې چې زه دې تړکړم چې بل اخره مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دی ویان د نشرات بس پریږدم. راستر بلې مخابرات خرابېدو په حال کې او انټرنیټ دې خرابېدو په حالت کې.
نوموړي وویل چې د حالت نور ورته د زغم وړ نه دی او ځکه له دندې استعفا کوي. خو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت بیا د ښاغلي رحیمي د څرګندونې ردوي او وایي نوموړی د شخصي غوښتنو د شخصي عقدو له مخې دا ډول خبرې کوي. د افغانستان شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات کولای شي چې د انتخاباتو نظام له ستونزو سره مخ کړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده نن خبریالانو ته وویل کچېرې دغه اختلافات پای ته ونه رسیږي د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به هم له بحران سره مخ شي. د انتخاباتي اصلاح کمیسیون نږدې یو میاشت مخکې د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف جوړ شو. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د چاودیدونکو موادو ډک موټر کشف او ضبط کړي. د ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې وسلوالو مخالفینو غوښتل چې دا موټر غزنی ته انتقال او حمله ترسره کړي. دوی وایي چې په تیرو څو اونیو کې د چاودیدونکو موادو دا دویم موټر دی چې نیول کیږي. ملي امنیت وایي چې په دې تړاو دوه تنه نیول شوي دي. دا د افغانستان لون خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي هغه چینایي سیلانی له طالبانو ژغورلی چې له څو میاشتو راهیسې ورسره برمته و. چودري نثار علي خان وایي دغه کس د عملیاتو په نتیجه کې ژغورلی دی او ډېر ژر به چینایي چارواکو ته وسپارل سي. خان د دغه چینایي د هویت او د ژغورنې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. یوازینی چینایي وګړی چې ویل کېږي په 2014 کال کې د طالبانو لخوا نیول سوی و هانګ شودونګ نومېږي. هغه د پاکستان په شمال کې دره اسماعیل خان ته نږدې ونیول سو. هغه مهال له پاکستاني طالبانو څخه یوې بېل سوي ډلې د هغه د تښتولو ادعا کړې وه. ایران وایي د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات سته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف فرون په تهران کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغو اړیکو د سمولو لپاره باید د امریکا متحده ایالات په خپلو پالیسیو کې بدلونونه راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پرون په تهران کې د بریتانیا د سفارت بیا پرانستلو تر مراسمو وروسته وکړه. په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو شمېر موټر بم چاودنو کې 8 سرتیري وژل سوي او 6 نور ټپیان دي. دغه ډلې نن په انبار ولایت کې پوځي پوستې په نښه کړې دي. چارواکي وایي په دې چاودنو کې 3 موټر شامل و چې 2 یې د تیلو ټانکرونه و. په دغو پوځي مرکزونو کې تر ډېره د پوځ سرتیري او پولیس او هم سنی ملیشه ډېره وې. پرون د عراق پوځ ویلي و چې د دوی جنگي الوتکو د عراق په شمال او لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه کړې دي. په دې کې په تل عفار شرګوټي کې هغه سیمه هم بمباري سوي و چې د دغه توندلارې اسلام پالی ډلې غړو پکې غونډه درلوده. په همدې حال کې د عراق ځواکمن شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر پر خپلو پلویانو ږغ کړی چې د جمعې په ورځ په بغداد کې له مظاهرو سره یو ځای سي. دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د یوې لویې ډلې مشر د اعلامیې په ورکولو سره په مستقیم ډول په مظاهرو کې د ګډون غوښتنه کوي. دغه اعتراضونه د برېښنایي ستونزو او د حکومت د خدماتو د کمزورتیا له کبله راپورته سوي دي. په پلازمېنه او نورو جنوبي سیمو کې خلکو په دې وروستیو اونیو کې د فساد په وړاندې اعتراضونه پیل کړه. د شمالي او جنوبي کوریا د استازو ترمنځ د خبرو اترو دریم ورځ پیل سو. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس راپور لمخي د پانمونجوم سیمې په روانو خبرو کې چې د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د اگست 28 نیټه څخه پیل کړی دی د پرمختګ نښه ښکاري. د روانې میاشتې په شلمه له دواړو لورو پر یو بل د هوانونو ډزې تبادله سوې او د جنوبي کوریا دفاع وزارت اوس وایي چې شمالي کوریا پر پوله خپل راکټي وشتونکې دستګاوې دوه برابره کړې دي. د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هی وایي چې که شمالي کوریا غواړي چې دغه لاوډ سپیکرونه چې د شمالي کوریا پر ضد تبلیغات کوي بند سي نو پیونګ یانګ باید بخښنه وغواړي. دا وایي موږ یوې واضع بخښنې او داسې اقداماتو ته اړتیا لرو چې د دغسې پارونکو ګامونو او شخړو د بیا راګرځېدو مخه ونیسي. که دا ونیسي نو زموږ حکومت به مناسب اقدام وکړي او په لاوډ سپیکرونو کې به د شمالي کوریا پر ضد تبلیغاتو ته دوام ورکړي. بلخوا د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویان کیم مین سیوک په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې د دوی پوځ قوي او آماده دی. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د لویو ښارونو د هوا حالات په وسواري.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 22.8، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 16.1، کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 8.2، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 2.3، جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 2.9، ګردیز اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 16.4، او په بامیان کې هم اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 22.1.
خبری ساعت له آزادی رادیو اوري. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان دولت د دې هیواد په ناامنیو کې د پاکستان د لاسته لرلو قضیه ملګرو ملتونو ته راجع کړي. خو د افغانستان حکومت وایي مخکې له دې چې دا کار وکړي د افغان ولسمشر د اعتمادیز لیک په ځواب کې د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګې په لاره دی.
د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو راتلونکي ته نیوي.
دا مسله مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم څېړلې ده.
زه له من يم چې امریکایان نړیواله ټولنه ده متحد دولتونه دغه اسناد په عادلانه ډول د افغانستان د حکومت پلاس مرکي یا یو حداقل په نړیواله ټولنه کې مطرح کړي.
د هلمند موسی کلا ولسوالۍ قومي مشران وایي که سیمه ییزې ادارې سالمې وي امنیت به هم ورسره ښه وي.
غوښتنه مو جدید رئیس صاحب جمهور څخه دا ده چې تر کړکۍ و هلمند ته مه ګوره، علني ورته ګوره، خپل هغه سي استازی هغه سي پلاوی راواستوه چې ولاړ شي په د هلمند په شمالي ولسوالیو کې کښته شي، د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې کښته شي، وګوري چې څه روان دي، ولې کېږي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بامیان کې د سارک د جشن د پیلېدو خبر ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د یوې لویې اقتصادي غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې آی ایس آی په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي په وروستیو دوو میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته شوې ده. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اسلامي دولت وسلوالو یاغیانو د سوریې په پالمیرا ښار کې یو تاریخي عبادت ځای ویجاړ کړ، او د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به ختیځو سیمو ته نور سرتیري واستوي چې د بیلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کې پر یو بل د تورونو مسله ډیره ګرمه شوې ده. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې پرون د افغانستان سفیر احضار کړ او پر ډیورن کرښې د خپلو پوځیانو د مړینې له امله ورته احتجاج وړاندې کړ. دا په یوه اونۍ کې دوهم ځل دی چې جانان موسازی د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتل کیږي. د پاکستان پوځي چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې پر پاکستاني پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې یې څلور پوځیان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت دا پیښه غندلې، دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیانمنونکې پیښه بللې او له کابله یې غوښتي دي چې په دې اړه تحقیقات وکړي. په عین حال کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي افغانستان او پاکستان باید د دو اړخیزو اړیکو د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي او بې اعتمادي له منځه یوسي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو بل غوسه او بې باوري په سیمه کې د تروریزم او افراطیت په وړاندې د جګړې لپاره مناسبه نه ده. شیرپا وویل کله چې اشرف غنی د ولسمشر په توګه غوره شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډیر ښه شوي او دوستي ټینګه شوې، خو د افغانستان کورنۍ وضعیت او د پاکستان ضد تبلیغاتو افغان مشرتابه دې ته اړ کړی چې اسلام آباد په افغانستان کې د ناکراریو په خاطر ملامت کړي. شیرپا وویل چې اسلام آباد باید د افغانستان د حکومت د اندېښنو د لرې کولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي. د شیرپا په وینا اشرف غنی رامنځته شوي وضعیت ته په پام سره له چین څخه غوښتنه کړې چې د دواړو دولتونو او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کې خپل رول جاري وساتي. په اقتصادي برخه کې بیا په یو بل پرمختګ کې د افغانستان پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه چې ټاکل شوې وه د روان میلادي اګست میاشت په وروستیو کې وشي ځنډیدلې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د مالیې وزارت ویلي چې دغه غونډه به چې په اسلام آباد کې کېده د افغانستان د مالیې وزارت په غوښتنه د روان کال د درېمې روبه په وروستیو کې په اسلام آباد کې وشي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي خپل پاکستاني سیال محمد اسحاق دار ته دا خبر د یکشنبې په ورځ په ټلیفون کې کړې او ویلي دي چې دغه غونډه افغانستان ته د ترکمنستان د ولسمشر له سفر سره په یو وخت کېده او باید وځنډیږي. د افغانستان پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې لپاره رسمي نیټه تر اوسه نه ټاکل شوی او چارواکو ویلي چې نیټه به وروسته وټاکل شي. خو بل لورته افغان حکومت وایي چې لا هم د خپلو غوښتنو په اړه د پاکستان د عملي اقداماتو په تمه دي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل حکومت خپلې غوښتنې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړې دي او تمه لري چې پاکستان ورباندې عمل وکړي. قسم سولمالی له نور او جزئیات سره.
افغان حکومت وایي دا چې پاکستان به د افغانستان خوښتنو ته په راتلونکي کې څه ځواب وایي دا به د دواړو هیوادونو راتلونکي اړیکې وټاکي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ملګرو ملتونو ته د افغانستان د قضیې راجع کول د راتلونکي لپاره د یو انتخاب په توګه په پام کې دی، خو په خبره یې لا هم افغانستان د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګه په لار دی.
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلی دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو راتلونکی تعینوي.
له دې مخکې د حکومت اجرایه ریاست ویلي وه چې که چیرې پاکستان د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس وانخلي او دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې به مخ ته ولاړ سي. ولسمشر محمد اشرف غني هم مخکې ویلي وه چې د پاکستان راتلونکي پریکړې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو څرنګوالی وټاکي. خو کچیر پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپل دوه مخو سیاستونو ته دوام ورکوي او د وسلوالو مخالفینو له ملاتړه لاس نه اخلي، نو آیا ملګرو ملتونو ته د دې موضوع په اړه شکایت کول به کومه مثبته نتیجه ولري او که څنګه؟ د سیاسي چارو کارپوهان دا یو ښه اقدام بولي، خو وایي چې افغانستان دومره فعال سیاست نه لري چې نړۍ د پاکستان پر وړاندې اقدام کولو ته وهڅوي. د سیاسي چارو کارپوه روحل امین ازادي راډیو ته وویل پاکستان له ټولو ورانکر فعالیتونو سره سره توانېدلی چې د امریکا په څیر د پیاوړو هیوادونو نظر د ځان په اړه واړوي.
ما فکر میکنم خالی از خیر نیست، ضرر زیادی نداره. اگر
دا کار به بیګټ نه وي، خو که افغان حکومت یې وړتیا، بودیجه او وخت ولري. په یاد مو اوسه چې پاکستان به نهایت قاطع ډیپلوماټیک ټیم لري. کار یې له تروریزم څخه ملاتړ و، خو خبره یې له تروریزم سره جنګ و، او د امریکا په څیر قدرت یې قانع کړ څو د دوی په خبره باور وکړي نه په عمل یې.
افغانستان یو ځل د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال هم پر خپلې خاورې د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی و، خو د حکومت له لورې د دې موضوع نه تعقیبول باعث و څو دا اقدامات د پاکستان په کړنو او سیاستونو بې اغېز پاتې سي. د چارو بل کارپو محب الله شریف وایي یوه ستونزه دا هم ده چې د افغانستان حکومت هیڅکله د پاکستان په وړاندې یو مشخص دریځ نه درلودی.
هغه
کسان چې د افغانستان د سیاست بنسټ ایښودونکو ته نږدې ووایي چې تر اوسه افغانستان د پاکستان پر وړاندې واحد او ملي دریځ نه لري.
څېړونکي زیاتوي چې که افغان چارواکي پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخلې بندولو ته اړ نه کړي، نو لازمه ده څو په دې اړه یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته سي او له دې لارې پر دغه هیواد فشار راولي. له نړیوالو مراجعو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې مخته تلل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې شخړې د درېیمې حل لارې په توګه مطرح کیږي، چې بیا هم خلک او کارپوهان په دې برخه کې د افغان حکومت پر فعاله سیاست او د موضوع پر جدي تعقیب ټینګار کوي.
پر پاکستان د افغانستان لخوا د نړیوالو فشارونو د هڅو موضوع مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان حکومت اکثره وختونه د خونړیو پیښو ملامتي پر پاکستان اچوي. آیا د خپلو ادعاو لپاره پر اسلام آباد د کافي نړیوالو فشارونو راوستو هڅه کړې ده؟ ښاغلي ستانکزي په ځواب کې وویل
ګوره دا دوه لارې لري. یو دا چې په دوه اړخیز ډول یا په مختلفو اشکالو باندې د دولتینو د دوه اړخیزو روابطو پر مبنا کېږي، یو د نړیوالو سازمانونو له لارې معین او ډیپلوماتیک فشار راوړل دي. زه فکر کوم د افغانستان دولت په تېرو دیارلسو کلونو کې هڅه وکړه چې هر ډول فشار راوړي د خپلو ستراتیژیکو متحدینو چې دلته یې حضور درلوده د هغوی له طریقه یې راوړي. متاسفانه د افغانستان دولت متحدینو په خصوص ناتو هغه لازم فشار څه اول چې په دغه زمانه کې راوړي دل پاره چې اسلام آباد سره خپل پخوانی ستراتیژیک روابط خراب کړي کی هغه اقدامات چې افغانانو په کوډه د هغه و کله کله درې اړخیزې مذاکرې وشوې، درې اړخیزې همکاري وشوې، د موقت زمانو لپاره دعوت نه وصل په لاندې سمبل په کوم کوم جوړ کوم ځانګړي نتیجې نه درلوده. هم لا دا چې نړیوال پوهنتون د شکایت ارشاد د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور په مطابقت د مداخلې د کره اسنادو په درلودلو سره هغه سبتیږي د ډیپلوماتیکو چینلونو نه او هلته په اجنډا کې نیول کېږي او دواړه خواوې تقریبا له یو بل نه دفاع کوي. بیا ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دغه اکړه
ستانه زه سپتا سودې کړه شواهد د اسنادو یادونه وکړه. په تیرو څباندې دیارلسو کلونو کې تقریبا څوارلسو کلونو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې فعال او په تیر بیا د استخباراتو په برخه کې هم ډیر کړه شواهد او اسناد راټول کړي دي. حقانی شبکې یو تر ټولو هغه تروریستي شبکه بللې و چې په افغانستان کې ډیر مرګ ژوبله امریکایي او نورو د ائتلاف نورو غړو ته اړولې ده. دغه کړه شواهد او اسناد چې امریکا ټول راټول کړي په دغه مرموده کې اې کافی نه دي چې د افغانستان په اختیار کې ورکی چې افغانستان د خپل دایې لپاره په ملګرو ملتونو کې یا په نورو سازمانونو کې د پاکستان پر ضد داوا وکړي.
دلته زه دوه نقطو ته تاسو درنو اوریدونکو پام راوړم. اول ټکی دا چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کړي، د افغانستان دولت به په یقیني ډول استاد لري او دنیا یې لري چې دا مخکې مسله ده. دوه مسله چې هغه دا ده چې دنیا عادلانه چلند وکړي کړي سره د دنیا په هر تروریستي پیښه کې حد اقل دی یاد پاکستان خاوره کارول سوی ده یا پاکستان اتکی گرنون لدی یا حد اقل ممکن پلانگوزاری با پاکستان کسی بی ده اصلا نریوال طولن لدی ملگری ملتونه لدی که زی لمن یم چه امریکایان نریوال طولنه ده افغانستان متحد دولتونه ده اصناد پا عادلانه دول ده افغانستان ده حکمت بلاست برکی یا یه حد اقل پر نریوان طولانه که مطرح کی یا در افغانستان در خلکو بر حق موزه نچه در توتعه در دستیسه در مداخله در تجاوز کار سیوی در پتیر و دیر لسو کلو که حتی لغه نورانده سیوی دی زفکر کوم چه دنیا دی و برخ پتوگا نریوان باید عدالتو که او در افغانستان در حکومت دغه وقتنه که ممکن وقتنه او که اغتا مثبت جواب وای او پاکستان باندې لازم باندې ملي فشار نه
راست. استانه صاحب د افغانستان حکومت په اصطلاح خپل کارخانګي کړی دا آیا دغه مسله ته جدي ده ځکه چې خلک د افغانستان له حکومت د افغانستان له دولت د انتظار لري. خلک اکثرا زموږ په پیغامونو کې دوی وایي چې پاکستان دوه مخه سیاست لوبوي د افغانستان په وړاندې د افغانستان حکومت د خلکو غوښتنو ته څومره پاملرنه کړې ده.
زه فکر کوم چې دا حکومت مرحلے کی سومیا سولہ سو یا نو میاست مختلف مسئلے مگر سیاست تغیر فکر محاسبے پاکستان ہوا ہے تشویر کی افغانستان کورنی چار کے مداخلہ ہونے مرحلے ذہنیت باید حکومت بند مائن فشار روڑی چې دې مسلې ته جدي توجه وکړي بلکې خپل د افغانستان دولت د خپل بقا لپاره مجبور ده چې هغه اقدامات چې پاکستان په ضد ښایي او هغه دا چې پاکستان سره باید په حسابي ډول محاسبه وشي او د رئیس جمهور خبره چې وایي چې د یوې نااعلان شوې جګړې رهبري پاکستان کې د افغانستان حکومت باید دغه سیاست وکړي.
سمیز صاحب یو بل موضوع مطرح کیږي هغه دا چې وایي د پاکستان لابي په نړیواله سطح ډېره قوي ده یعنی په دې معنا چې دوی که برحقم نوی مسائل دسی مطرح کوي چې نړیوال فکر کوي چې دوی برحق دي او د افغانستان ډیپلوماټیک دګر کې دومره دغه لابي نشته یا په نړیوال موسسو کې یا په دولتونو کې وایي چې دوی برحقم دي افغانان مګر نشي کولای چې خپل هغه دایه په درست شکل باندې تشریح کړي. د افغانستان دولت دغه وضعیت په پام سره لنړیوالو چیلنونو په څه ډول کوي چې استفاده وکړي پر پاکستان د فشارونو د زیاتېدو لپاره.
دا د خبر د سیمه ډیپلوماسي دستگاه متاسفانه است لازم در پده ارتباط کار نده کنه اما عرض داره چه در افغانستان دولت کولی استی چه لحق و خپل متحدین اونه در وسیلی پر انوان استفاده او که چه پده در جنگری که در افغانستان خلق و حکومت سر شریک و اولا شریک دی بقیه اصلا زفکر کم چه اوازنه منبع و خم منبع هم دقیقه ده چه لدینه در فشار در وسیلی پر انوان او د لابي د مسلې په عنوان په پاکستان فشار راوړي.
او څه فکر کوي چې آیا پر پاکستان دغه نړیوال فشارونه به بل اخر نتیجه ورکړي؟ هغه ستراتیژیک عمق په پام سره چې وایي پاکستان په افغانستان کې لري، آیا په هغه کې به کوم تغییر راسي؟
حد اقل مکتبه دغه خطر مشخص دي د افغانستان خلکو او دنیا ته چې پاکستان له موږ سره په کوم حالت کې دی، دوست په عنوان یا دی یو دښمن په عنوان. اوس په تاسو متوجه یاست دغه تعریف اوس هم موجود دی. کله احساسات د تیسو اما هدا کل که دغا مسئله رسمی کی گی او پر رسمی آجنداو که داخلی گی ده پاکستان موزی گیری بداوی زد ما عقیده داده چه ده پاکستان ستراتیجی هر وقت ده افغانستان پولان تغییر خوری چه پا افغانستان که او اختلاع او قوی دولت وجود بولد.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزیو چې پر پاکستان د افغانستان له لوري د نړیوالو هڅو تا چې له کومو لارو کولی شي د افغانستان دولت پر پاکستان فشار راوړي په دې اړه نظر سره شریکه او تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ په داخلي شمیرو 00008225 او دغه راز په نړیوال شمیرې 00420022112401 کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه نظر څرګند کړئ.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي املاتړې
ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بجو ته مخام تر وو بجو پورې اوریدل شي یو اوریدونکو د ټلیفون په لیک دی بلې مهرباني وکي ځان راو پیژنې او لاند خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني. بله مهرباني وکي خپل نوم وخی تاسو د ازادي رادیو سره همدا اوس وصل وی غږ مو اوریدل کیږي خپل نظر د پاکستان د افغانستان له لوري د نړیوالو فشارونو په په باب سره شریک کړي. آیا افغانستان کولای شي پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي؟
بله، و کولای شي پاکستان باندې نوته دغه فشار وکړي دوهاندی.
بله، ډیر مننه. ژوندۍ اوسه یو بل اوریدونکو، د مهرباني وکړئ لاند ځان راو پیژنئ، او په دې اړه چې آیا افغانستان تر اوسه لازمه هڅه کړې دغه فشارونو لپاره کنه، او دغه فشارونه به بل اخر نتیجه ورکړي کنه، که په دې اړه نظر لري مهرباني. داسې ښکاري چې له دې اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شو. یو بل اوریدونکی هم د ډېر ټلیفونونه ډېر راځي، مهرباني وکړئ. بله، له داسې ښکاري چې ټلیفوني اړیکه سمه نه ده. یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو څه فکر کوئ؟ وعلیکم سلام. بلی قدر من اوریدونکو، زموږ له اوریدونکو سره اړیکه سمنه د ټینګه شوی، بیا هم د امنیت په موضوع کې تمکیږو. د هلمند مساکله ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د سیمې خلک جنگونو ډیر ځپلی او نور دي د جګړو ښکیل اړخونه په تیر بیا حکومت ورڅخه د زیاتې همکاري تمنه لري. د مساکله یو شمیر قومي مشران و ازادي راډیو ته وویل که چیرې حکومت د ولسوالۍ امنیت نشي ټینګولی نو طالبانو ته دې پرېږدي. دوی دغه راز د امنیتي وضعیت په خرابوالي کې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کوي، او وایي چې له لشکرګاه داسې سیمه ییز چارواکي ورستول کیږي چې د سیمې د خلکو له دودونو او خویونو سره بلد نه دي. په مساکله کې د امنیت د خرابۍ تر شا څه عوامل پراته دي، او له کومې لارې امنیت ښه کیدی شي؟ په دې اړه د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
څو ورځې کېږي د مساکله قومي مشران او هلته یو شمېر دولتي مسؤلین د خراب امنیتي حالت له امله د دې ولسوالۍ د سکوت خبرې کوي. که څه هم په مساکله کې جنګونه نوې خبره نه ده، خو په دې ولسوالۍ کې دولتي حکومت د ورځې نه بلې تر راټول شوی، او په دې ورځو کې ویل کېږي یوازې د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ په ودانۍ پورې محدود شوی دی. د مساکله ولسوال محمد شریف وایي په سلګونو وسلوال پر ولسوالۍ راټول شوي، او د 500 متره څخه د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کوي. حکومت او طالبان دواړه وه او بل لور ته د درنې مرګ ژوبلې دا ډول خبر نه ورکوي. د مساکله ولسوال وایي په تیرو 4 ورځو کې تر 60 ډیر وسلوال وژل شوي، او طالبان هم په دې موده کې د 150 افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. پوښتنه دا ده چې د مساکله امنیت ولې خراب شو؟ د ولایتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وایي څو ځله د لشکرګاه څخه داسې کسان د مساکله د مسؤلیت لپاره وسول شو چې په اراضۍ د خلکو پر ټولنیز ژوند او ښو حکومتدارۍ نه پوهېدل.
یو داسې و چې د زموږ نظام په مجموع کې داسې روان و چې د خلکو بې مشورې قمندان ورواسته، ولسوال ورواسته، کله چې خلک هغه سره همکاره ونه اوسېږي، خلک د هغه سره همکاري ونه کړي. په بعض ولسوالۍ کې زه خپله د ګرمسیر لنډ مثال درته، د ګرمسیر ولسوالۍ ته اکثریت وخت دوی داسې یو خلک ورواستئ چې ولسوال د خلکو په خوښه نه وي قمندان، د ولسوالۍ دا خلک په دغه د دولت سره فاصله پیدا کړل. خپل په خوښه څوک ورواستئ، هغه خلک هلته تعدیدي، هغه خلک هلته ځیدي، هغه خلکو ته هلته تکلیفونه ورکوي، د خلکو مال و سر و دا په خطر کې اوسېږي، خلک همکاري نه ورسره کوي.
په 2015 میلادي کال کې هم په مساکله ولسوالۍ کې د سختو او خونړیو جګړو له امله د مساکله د قومي مشرانو په منځګړیتوب د طالبانو او برتانوي ځواکونو ترمنځ جنگ پای ته ورسېدی، او د مساکله محلي اداره قومي مشرانو ته وسپارل شو چې څو ورځې وروسته طالبانو هغه محل توافق مات کړ، او د ولسوالۍ واګې په لاس کې واخیستې. آیا د مساکله خلک چې کلونه جنگونو ځپلي او اکثره قومي مشران یې د حکومت او طالبانو کړنې څاري، په اوسنیو شرایطو کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کولی شي؟ د ولایتي شورا وکیل عبدالمجید خونزاده وینا ځکه وخت او شرایط تغیر کړی دی.
هیڅ په هیڅ صورت کې خلک د دولت سره همکاري نه کولای، وسکه چیرې وسکه د خلکو د ولس او د دولت په مابین کې لږ پیوست پیدا دی. که چیرې دوی دغه عمل تکراری کې په نورو ولسوالیو کې د دې ولس او د دولت تر مابین ډېر غټ پیوست راځي، په هیڅ صورت سره بیا د ولس او د وطني خلکو د دولت په مابین کې به یو ځایوالی رانشي.
مساکله چې د سنگین او نوزاد ولسوالۍ ترمن موقعیت لري، ځکه وسلواله ته مهمه ده چې د هیواد په شمال کې غور او بادغیس او د غزه نور ولایتونو ته پرانستې لار لري. د مساکله په څنګ کې نومیشت او بغران هغه دوی ولسوالۍ دي چې په تیرو 10 کلونو کې د وسلوالو په ولکه کې دي، او د غزه څخه په مساکله ولسوالۍ کې د عملیاتو او ډلیزو بریدونو پلانونه جوړوي. د ولایتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وایي تر هغو چې د بغران او نومیشت ولسوالۍ څخه وسلوال ونه ایستل شي، په ټولو شمالي ولسوالیو په خاص ډول مساکله کې امنیت نشي ټینګېدای.
اوس خو داسې حالت راغلی دی چې د مساکله د کابو کولو او دا چې یو غټ وسیع عملیات ونیسي، د بغران ولسوالۍ قبضه نیسي، او مساکله د زمینداور ځینې کته نیسي، دا به ډېره ستونزمنه وي چې اوس په دې د مساکله امنیت یا د نوزاد امنیت ساتي.
اوس چې د مساکله، نوزاد، سنګین او کجکي ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. که مساکله سکوت وکړي نو په عادي ډول وسلوال مرکزي ولسوالیو ګریشکا او نادلي باندې خپل زور اچولی سي. کتون کې وای کله وی خو د وسلوالو بردون زور اخیسته دی لبلی خو دولتي مسولین مرکزی حکومت ته د موجود وضعیت ناسم راپورونه ورکوي او دغه مسله دلته د نامنوی د ذات د ترڅنګ د مرکزی حکومت د لږ توجه باعث شوی ده.
د هلمند د مساکله د امنیتی وضعیت خرابې دو په اړه تفصیلی راپور د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې همشته کولای شي چې وایوري پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. خو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه بیا هم تاسو ډیر اس ام اسونه پیغامونه راسته ولید. افغان بی سیم مخابراتي شرکت لاره سمیع الله هلال له هلمند څخه لیکي چې فکر نه کوم چې افغانستان د خپل بهرنی ډیپلوماسۍ کې دومره توان ولري چې نړیوالې ټولنې ته داسې کره شواهد وړاندې کړي چې پاکستان ملامت وخی. یو لامل همدا دی چې پاکستان په افغان په د افغانستان په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي لري. سمیع الله سنگین هم د قندهار لیکلي دي چې تاسو زما پیغامونه نه خپروي، دا د پیغامو د تخپور کې هیڅ مونږ نه درلوده. محمد قاسم زواک هم د هلمند ولایت څخه لیکلي چې ولسمشر د نور پاکستان ته د دوست خطاب نه کوي ځکه چې پاکستان د افغانستان جنگ ته لمن وهي. ټول مننه چې مکتب پیغامونه راسته وي. د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو او وسم فریبا ظاهر سړی ترغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سرلیکونه به واوروي.
افغان حکومت افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو څرنګوالی د پاکستان پر اقداماتو او د هغو غوښتنو په ځواب پورې تړلی بولي چې ولسمشر غنی په ولي کې له پاکستان څخه د طالبانو د فعالیتونو د بندولو په اړه کړی دی. دفاع یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي کچیر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات لري نسی د ولسی جرګې راتلونکو انتخابات په بحران سره مخ وي. د ملي امنیت کارکونکو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د چاودیدونکو موادو ډک موټر کشف او ضبط کړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو یو چینایي برمته سوی سیلانی د طالبانو لمنګولو ژغورلی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري د راتلونکو کال لپسرلی څخه به پر ایران د بندیزونو لرې کېدل پیل سي. په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو شمېر موټر بم چاودنو کې اته سرتیر وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. بلخوا د عراق ځواکمن شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر پر خپلو پلویانو ږغ کړی چې د جمعې په ورځ په بغداد کې له مظاهرو سره یو ځای سي. او د جنوبي کوریا ولسمشر وایي که شمالي کوریا غواړي چې پر پوله د دوی پر ضد په لاؤډ سپیکرونو کې تبلیغات بند سي نو پیونګیانګ باید د هر ډول پرونکو اقداماتو له کبله بخښنه وغواړي.
ټاکل سوی د افغانستان د بسکل ځغلونې فدراسیون درې تنه ښځینه لوبغاړي د قرنطین په هدف یوه میاشت او 15 ورځې وروسته جنوبي کوریا ته سفر وکړي. د افغانستان د بسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د قرنطین ترسره کولو هدف په هندوستان کې د جنوبي آسیا د پیلیدونکو سیالۍ لپاره تیاری ده. ښاغلی صادق زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ د جنوبي آسیا اتو نورو هیوادونو ګډون کړی دی. ښاغلی صادق زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ د جنوبي آسیا اته نور هیوادونه هم ګډون کوي. دا د افغان جنوب د بسکل ځغلونو لومړنی ټیم دی چې په جنوبي کوریا کې تمریناتي لوبې کوي. د افغانستان د هندوال فدراسیون مسولین وایي چې د دې فدراسیون رئیس او سکرتر جنرال د جنوبي آسیا د لسم پاړه غونډه کې د ګډون په هدف نوې ډلې ته ځي. د هندوال فدراسیون مشر یوسف نیازی نن ازادي راډیو ټول په دغه ناسته کې چې څلور ورځې به دوام وکړي د اتو هیوادونو د هندوال فدراسیون مسولین ګډون کوي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې په دغه ناسته کې به په 2014 میلادي کال کې د جنوبي آسیا د هندوال سیالیو کوربه هیواد هم معلوم سي او افغانستان هم د کوربتوب وړاندیز کړی دی. د دغه ناسته هدف جنوبی آسیا کې د هندوال لوب ته پراختیا ورکول دي. او باز محمد مبارز وکړای سول چې د بوزبی فایټر فاتی آزاد سیالي کې خپل جرمني سیال ته ماتي ورکړي. د رزمي کارانو د ملي ټیم روزونکي واسي قومي ازادي رډو سر په خبرو کې ول چې د رزمي سیالي اتل وکړای سول چې 13 وخت خپل جرمني حریف ناک اوټ کړي. تر دې ورسته باز محمد د سوپر فایټ لقب خپل کړ. افغان اتل باز محمد مبارز د دې سیالي لپاره فزیکی تمرینی سیالي په ټالنټ کې ترسره کړی و.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. وړاندې خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د یوې سترې اقتصادي غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به ډیر تمرکز په هغو بنسټیزو پروژو وي چې په نتیجه کې افغانستان شاوخوا هیوادونو او نړۍ سره نښلول کیږي. ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره بیا وایي چې په وروستیو دوه میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته شوې ده. د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وای په بامیانو کې د سارک جشن پیل شو او په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اسلامي دولت وسلوالو یاغیانو د سوریې په پالمیرا ښار کې یو تاریخي عبادت ځای ویجاړ کړ. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به ختیځو سیمو ته نور سرتیري واستوي چې د بیلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. د اسلامي دولت وسلوالو یاغیانو په سوریه کې په پالمیرا ښار کې یو تاریخي عبادت ځای ویجاړ کړ. د سوریې د لرغونو آثارو مسؤول وویل د اسلامي دولت د سختدریزې ډلې یاغیانو د بالشیمین تاریخي عبادت ځای وچاودو. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروانه اوروي.
د اسلامي دولت یاغیانو چې د عراق او سوریې یو شمېر سیمې نیولې دي په دغو هیوادونو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د نړولو په لړ کې د یکشنبې په ورځ په پالمیرا ښار کې د بالشامین تاریخي عبادت ځای ړنګ کړ. د بالشامین تاریخي معبد یو له هغو تاریخي آبدو څخه ګڼل کېده چې په ټوله بشري ټولنه پورې اړه لري او د ملګرو ملتو د یونسکو له لوري د نړۍ په تاریخي میراث کې شامل و. د پالمیرا تاریخي ښار د ګریګو رومن د دورې آثار لري. د دې لرغوني ښار آثار د زیات وخت له تیرېدو سره سره ښه ساتل شوي وو. تر دې وړاندې د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې یاغیانو په سوریه او عراق کې په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي ګڼ نور تاریخي آثار ویجاړ کړي دي. د می په میاشت کې کله چې د پالمیرا ښار د دوی لاسته ورغی د دغه لرغوني ښار د ویجاړېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. یونسکو پالمیرا ښار د نړۍ یو خورا ارزښتناک ښار بللی دی خو د یکشنبې تر ورځې پورې له دې ښار سره چا غرض نه و لرلی. د سوریې د لرغونو آثارو مسؤول مامون عبدالکریم فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي یاغیانو د بالشامین په عبادت ځای کې ډېره اندازه چاودېدونکي مواد کېښودل او بیا یې وچاودول چې له کبله یې د دغه تاریخي معبد لویه برخه ویجاړه شوه. د سوریې د بشري حقونو څارونکو چې په بریتانیا کې ډېره دي تایید کړه چې بالشامین ویجاړ شوی دی. دا معبد د لومړۍ میلادي پیړۍ په 19 کال جوړ شوی او په 103 میلادي کال د رومي امپراتور ادریان په دوره کې پراخ کړای شو. د پالمیرا ښار له لومړۍ میلادي پیړۍ څخه تر 400 کلونو پورې ځلانده دوره لرله او له 19 میلادي پیړۍ وروسته د هغو کاروانونو په دمه ځای بدل شو چې د وریشم په لاره له خلیجه د مدیترانې په لور تلل. د سوریې د لرغونو آثارو مسؤول مامون عبدالکریم وای یاغیانو په پالمیرا ښار کې کیندنې کړي او د سش کال په جولای میاشت کې د اتینا مشهور زبریان ویجاړ کړل او د دغه ښار موزیم په محبس او محکمې بدل کړ. د 2011 میلادي کال په مارچ کې د سوریې د جګړې له پیله تر اوسه پورې 2,40,000 تنه په تاوتریخوالو کې وژل شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر وای د هیواد ختیځو سیمو ته نور سرتیري استوي چې د بیلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. پترو پروشن کدو د سرګندونې نن په کیف کې د اوکراین خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پوزي پریټ د وینا په ترڅ کې کړی دی. رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
زرګونو سرتیرو نن د اوکراین په مرکز کیف کې د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړ شو پوځي مراسمو کې برخه واخسته. اوکراین دا مراسم په داسې حال کې لمانځي چې دا هیواد له شاوخوا یو نیم کال را په دې خوا له روسي پلو بیلتون پالو سره په جګړه بوخت دی. د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو پوځي پریډ ته په وینا کې ویل هغو سیمو ته به نور سرتیري ولیږي چېرته چې روسي پلو بیلتون پال بریدونه کوي. نوموړي په روسیې تور پورې کړ چې په تیرو څو ورځو کې له بیلتون پالو سره د مرستې په لړ کې درې پوځي قطارونه د اوکراین ختیځ ته استولي دي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې پترو پروشنکو نن د خپل هیواد د وضعیت په اړه د فرانسې او جرمني له مشرانو سره غونډه وکړي. ټاکل شوی ده چې پترو پروشنکو، انګلا مرکل او فرانسوا اولاند له غونډې وروسته په برلین کې په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونې وکړي. کچا هم چې د اوکراین حکومت او بیلتون پالو په 13 فبروري میاشت کې د فرانسې او جرمني په منځګړتوب په بلاروس کې پر اوربان موافقه وکړه خو له دې اوربان څخه په دوامدار توګه سرغړونه کیږي. په اوکراین کې د تیر میلادي کال د اپریل میاشت را په دې خوا په جګړو او تاوتریخوالي کې 6,300 کسان وژل شوي دي. اوکراین او لویدیځ هیوادونه پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین له بیلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي خو مسکو بیا دا تورونه ردوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
تمه ده چې کابل به څه باندې یوه اونۍ وروسته د یوې سترې اقتصادي غونډې کوربه وي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وکړه. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان لخوا په جوړیدونکې غونډه کې به ډیر تمرکز په هغو بنسټیزو پروژو وي چې په نتیجه کې افغانستان له شاوخوا هیوادونو او نړۍ سره نښلول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د اقتصادي چارو کارپوهان دا غونډه د هیواد لپاره ډیره مهمه بولي او وایي چې دولت باید د دغسې غونډو د بریالیتوب لپاره تل هڅه وکړي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیل تر دې دمه د لومړۍ لوی اقتصادي ناستې کوربه وي چې پکې به د افغانستان او شاوخوا هیوادونو د اقتصادي نښلیدو په بنسټیزو پروژو مهمې پریکړې وشي. دا ناسته د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاري د سازمان یا ریکاش په ګمه غونډه ده چې تمه ده د سمبولې په 12 او 13 تاریخ باندې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شاوخوا او یا هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي دې غونډې ته رابلل شوي او هیله ده چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ مهمې پریکړې پکې وشي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د افغانستان په اړه د اقتصادي همکاریو په خاطر دا لومړنۍ لویه نړیواله غونډه ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل تر اوسه پورې د لومړي ځل لپاره د کابل په کوربه توب جوړیږي. د دې غونډې تمرکز به د هغو پروژو تعقیب وي چې افغان دولت د سیمې له هیوادونو سره د یو ځای کېدو او نښلیدو په خاطر په خپل لومړیتوب کې ځای ورکړی دی. د ښاغلي مستغني په خبره لکه څنګه چې دا ناسته د ورېښمو لار د افغانستان په ذریعه یادیږي، هیله ده چې د برېښنا، اوسپنې پټلۍ، ګازو، سرحدونو او ځینو نورو مهمو پروژو د عملي کېدو په لارو چارو بحث پکې وشي. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو سازمان یا ریکا د پخواني افغان حکومت په نوښت د انتقال دورې په نوم د 2012 او 2015 کلونو ترمنځ او د تحول دورې په نوم د 2015 او 2023 کلونو ترمنځ طرحه شوی ده. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د یادې ناستې لپاره خپل وړاندیزونه حکومت ته سپارلې دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي او د سوداګرۍ د برخې مرستیال محمد یونس محمد ازادي راډیو ته وویل چې په یاده ناسته کې باید د سوداګرۍ، صنعت او کرنې برخو ته خاصه پاملرنه وشي. د خصوصي سکتور وړاندیزونه وخت جمهوری ریاست ته رسیدلی دي. هیله ده چې د ریکا په کانفرنس کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغانستان بنسټیزو پروژو ته پام وکړي. که د صنعت، سوداګرۍ او کرنې بنسټیزو برخو ته پاملرنه وشي، موږ به وکولای شو چې خودکفایي ته ورسیږو. ښاغلی محمد همدرز ویل چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره باید حکومت نور هم خپلې هڅې چټکې کړي، سو وکولای شي د پراخو پانګونو له لارې دا هیواد په خپلو پښو ودرېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان حکومت د ریکال په خوانیو ناستو سمه ګټه نه ده پورته کړې. یو له دوو کارپوهانو ابراهیم شمس دی او وایي چې افغان حکومت باید دا ځل مشخصې تګلارې سره هڅه وکړي چې د بنسټیزو پروژو د تطبیق زمینه ولټوي.
دغه منطقه اوس یو څه ناسه د پر ځای باندې چې ډېر فوکس باید په اقتصادي پروژو باندې شوی وای، نو ممکن په حالات سره په کتلو سره به یو څه ناسه ستونزمند وي، لیکن بیا هم د اقتصادي پروژو او کاغذ د برق انتقال او هغه مثال د ریل د کرخې تواصل له وجې افغانستان لول کېدلو موضوع او شو کوي چې مونږ په نړیوالو معیارونو باندې د دغه گاونډي هیوادونو سره مونږ ونخلو، نو دغه یو څه ناسه د افغانستان په کټه او مسایل وي.
د ملي وحدت حکومت په اقتصادي برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري او لبیلابیلو سازمانونو سره د اړیکو خکول هغه هدفونه یاد کړی چې په نتیجه کې به د سیمې په کچه په یو معتبر اقتصاد د افغانستان د بدلیدو زمينه برابر کړي. چېرونکې هم ټینګار کوي چې د سیمې لوی او پرمختللي هیوادونه د افغانستان شته طبي زیرمو او اقتصادي فرصتونو ته سم پاملرنه وکړي، نه یوازې چې خپل بل لوی ګټه ترې پورته کړي، بلکې د افغانستان په خود کفا کولو کې به هم لوی رول ولوبوي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو کابل.
په کابل کې د ستر اقتصادي غونډې د جوړېدو په درشل کې ایسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې ویلي چې په وروستیو دوو میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته شوې ده. د ادارې په وینا د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په مختلفو ولایتونو پانګونه څه باندې 100 میلیونه ډالر لږ شوې وه، خو اوس داسې ښکاري چې وضعیت اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. عصمت څاروانی جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره ایسا وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پانګونه زیاته شوې ده. دا ایسا ویاند روح الله احمدزی آزادي رادیو ته وویل د کال د لومړیو شپږو میاشتو خلاف چې په پانګونه کې کموالی راغلی و، د ادارې ته د پانګونکو مراجعه زیاته شوې ده.
خوشبختانه تیرو څو میاشتو کې، بخصوص تیرو دوه درې میاشتو کې، مراجعه د سرمایه‌ګذارانو ایسا ادارې ته کورنی سرمایه گذاران او همدارد بحرانی سرمایه گذاران فاق خلا را زیاده شویده. دی امیدوار دی همدارد که لمن دی لیوال دی بیر زیاد شد راشي دي بلا بل سکرونو کې د هیواد په بلا بل برخه کې
شغل احمد زیونه ویل چې په تیرو دو میاشتو کې دقیقا څومره پانګونه شوې، ځکه چې ایسا اداره په ټاکلو وختونو د شوي پانګونې ارقام له یو ځای کولو وروسته خپروي. خو د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال په لومړیو دوو فصلونو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 160 میلیون ډالر لږه پانګونه شوې ده. د ایسا له راپور سره سم د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د 270 میلیون ډالرو په ارزښت پانګونه شوې ده، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 390 میلیون ډالر پانګونه شوې وه. روح الله احمدزی د کال په لومړیو دو فصلونو کې د پانګونې د کمیدو په عواملو کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د جنجال په شمول د بیلابیلو مسئلو یادونه وکړه.
انتخابات ترسره شول او د انتخاباتو ترسره کېدل په یو هیواد کې بلخصوص په افغانستان کې په اقتصاد باندې هم اغیز کړی و، او بلخصوص کورنۍ او بهرني پانګوال ډاډمن نه وو چې راشي پانګونه وکړي، بلخصوص هغه سرمایه‌داران چې نوي هیله من و د هغوی لاسې نوی پایلو کې سرمایه‌ګذاري ته او پانګونه وکړي. د نوي حکومت په راتګ سره چې پر هغو کابینه جوړه سوه او وزیران راغلل او همداراز د نهادونو مشران زیاتېدای شول، په لحاظ د سرمایه‌ګذاران چې دي وضعیت د هر هېواد ته ګوري منتظر وو او دوی ته تمه وو چې دغه حالات او دغه پروسې ټولې پیسې وروسته دغه نه دوی راشي
د همداراز ول چې د ایسا اداره اوس په دې بوخته ده چې د هیواد په مختلفو سیمو کې څیړنه وکړي څو د هیواد د اقتصادي وضعیت دقیق تصویر ترلاسه شي. تر دې مخکې د ایسا ادارې مشر قربان علي حقجو ویلي و چې د ایسا اداره د یوې سروې له لارې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې څه ډول اقتصادي پالیسي په افغانستان کې ښه نتیجه لرلی شي. لا افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان اقتصاد کمزوری شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری ساعت او ری خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلی شي. محکمو د اقتصادي موضوعاتو په اړه راپور نو اوریدل، اوس به هم کلتوري یا فرهنګي موضوعاتو ته مخه کړو. بامیان چې د جنوبی آسیا د همکاریو د ټولنې سارک لخوا فرهنګي مرکز اعلان شوی، پکې نن د سارک د غړو هیوادونو جشن پیل شوی. دغه جشن چې د هنري کمپنوم هم یادیږي د افغانستان په ګډون د سارک د 15 غړو هیوادونو هنرمندانو ته زمینه برابروي چې فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې کړي. له بامیانو همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال عباس نادری را سره د ټلیفون په لیکه دی. نادری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې دا جشن پیل شوی که نه.
امروز هفتمین جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان آغاز شد که جشنواره به مدت 5 روز در مرکز بامیان و بندرمیر برگزار می شود. همینطور امروز اولین کمپ هنرمندان ساخت به خاطر از اینکه بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی کشورهای سارک اعلام شده، اولین کمپ هنرمندان سارک در مرکز بامیان توسط معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و آقای کوتوالا رئیس سارک در مرکز بامیان افتتاح شد.
بله، په دغه جشن کې کراته وای چې د کومو هیوادونو د هنري ډلې رابلل شوې دي او دوی څه ډول آثار نندارې ته وړاندې کوي، کنسرتونه ورکوي، نور په څه ډول؟
بله، این جشن بر مدت 5 روز برگزار میشه، همراه هست با برنامه های مختلفی مانند برنامه موسیقی محلی و همینطور موسیقی ملی که هنرمندان محلی بامیان هم در این برنامه موسیقی شرکت دارند و همینطور هنرمندانی که از کابل آمدن و در این برنامه اشتراک کردند نیز در این کنسرت های موسیقی که در مرکز بامیان و در بندرمیر انجام میشه در این مدت 5 روز برنامه های موسیقی خود خاص داشتند. و از این دیگه که جلب توجه هست که از کشورهای نیپال، سریلانکا، مالدیو و همینطور کشور هندوستان هنرمندانشان چه هنرمندان موسیقی همینطور هنرمندان طراحی و نقاشی هم از ولایت بامیان آمدن و اینا در 5 روز برنامه راه ابریشم
با همینطور برنامه‌های تاک، برنامه‌های موسیقی خود خودشان کنسرت موسیقی خود انجام میدن. و چیزی دیگه قابل ذکر است، در این پنج روز چهار برنامه سار انجام خواهد شد. این چهار برنامه شامل سیده کمپ هنرمندان سارک هست و همینطور نمایش غذاهای محلی کشورهای عضو سارک از تمام کشورهای عضو سارک غذاهای محلی نمایش داده میشه و همینطور نمایش کشورهای عضو سارک از تمام کشورهای که عضو سارک هستن فیلم هایشان در مرکز بامیان به نمایش گذاشته میشه و همینطور هنرمندان کشورهای عضو سارک نمایش های موسیقی خود خود داشتن.
نادری صاحب، تاسو چې دغه جشن لنجدی ګوري د بامیانو بنه له دغه جشن سره بدل شوې ده کنه؟ د افغانستان د نورو ولایتونو خلک هم د جشن ته راغلي کنه؟
فعلا به خاطر از اینکه امنیت در ولایت بامیان تامین است، در ولایت بامیان در مرکز بندر این جشن برگزار میشه و بیشتر به خاطر از این که بامیان فقط ولایت بامیان و من پایتخت فرهنگی کشور سار خواب شده، این جشن بامیان برگزار میشه و اینطور جشنواره رایت بشه هر سال در بامیان برگزار میشه و تا حال در ولایت دیگه برگزار نشده.
بله، تاسو د بند امیر یادونه هم وکړله، هلته څه ډول مراسم جوړ شوي دي؟ بند امیر شاوخوا آیا هغه ځایونه چې جوړ شوي دي هلته تفریحي ځایونو کې خلک راټول شوي دي؟ دلته ویل کېږي چې هوټلونه هم د بند امیر شاوخوا جوړ شوي دي، او که اوریدونکو ته ووایي چې مخکې داسې و چې په بند امیر کې بیړۍ خلک په بیړیو کې سپرېدل، په کښتیو کې سپرېدل، بیا وروسته داسې انتقادونه راپورته شول چې ممکن دا د بند امیر څیره بدل کړي، هغه ښکلې د اوبو شین او زرغون رنګ. آیا اوس هم دغو کښتیو ته اجازه ورکول کیږي؟
بله، برنامه که خدمت شما عرض کردم مخصوصا کنسرت موسیقی و بازی محلی در بند امیر اولین پارک ملی افغانستان هم برگزار میشه. اما چیزی که شما گفتین درست است که باعث رونق هتلداری و همینطور باعث بلندافت وضعیت اقتصادی مردم چه در مرکز بامیان چه بنگلی خواهد شد، اما متاسفانه تا هنوز هتل های معیاری که مثلا مهمان های مهمان خارجی هستن که پذیرایی کنه در بند امیر ساختن نشده. مرکز بامیان هتل معیاری ساخته شده اما متاسفانه در بند امیر هنوز ساخته نشده و چیزی که باشندگان بند امیر هم شکایت داشتن و خواست دولت محلی بود که هتل های معیاری در بند امیر ساخته شود تا بتونن.
بله، ډیر مننه زموږ ډیر مننه عباس ندری د تاسو نه یو دنیا مننه له بامیانو د ازادي راډیو خبريالو چې په دې ولایت کې د جنوبی آسیا د همکاریو د ټولنې سارک د فرهنګي جشن د پیلېدو په اړه معلومات راکول. دا جشن نن پیل شوی، 15 ورځې دوام کوي. د افغانستان په ګډون د سارک د 15 غړو هیوادونو د هنرمندانو ډلې په دې جشن کې برخه لري. نه یا په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې پر ملي وحدت د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کړی چې خبریالانو او خلکو ته لازم معلومات نه ورکوي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مشرانو هغه ژمنې چې له خبریالانو سره یې د ستونزو د هواري په برخه کې کړې وي تر اوسه یوه هم نه ده عملي کړې. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي چې حکومت په دې هڅه کې نه دی چې د خبریالانو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي، بلکې کوښښ کوي چې هغه ستونزې چې خبریال نن ورځ د خپلو فعالیتونو په برخه کې لري هغه لري کړي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسي د حق په اړه د خپل پالیسي او دریځ روښانه کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د خبریالانو پر وړاندې د ملي وحدت حکومت د چارواکو پر کړنو انتقاد وکړ. ښاغلي خلوتګر وویل که څه هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون د ولسمشر لخوا توشه شوی، خو د ملي وحدت حکومت یې پر خلاف عمل کوي.
از یک طرف قانون را توشه کردن، از دیگر
له یو خوا قانون توشه شوی، له بل پلوه معلوماتو ته د لاسرسي حق محدود کړی. د دوړ کړنې له بل سره په ټکر کې دي. د ملي وحدت حکومت مشران د بیان ازادي، د اتباعو حقوق او د رسنۍ په ازادي باندې بشپړ باور نه لري.
ښاغلی خلوتګر دا مطلب وروسته له هغه بیان کړ چې یو شمېر کسان چې ګمان کیږي د کابل ټکسي ټولنیزې ویبپاڼې مسؤلین به وي، د ملي امنیت شورا ته د وضاحت لپاره ورغوښتل سوي دي. موجب خلوتګر د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاحکار حنیف اتمر دا کار د ټولیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې وباله، او د حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې دا مسله جدي وڅېړي. د راپورونو له مخې کابل ټکسي ټولنیزه ویبپاڼه د حکومتي چارواکو په اړه طنزي او سیاسي مسایل خپروي. په دې وروستیو کې د ملي امنیت شورا د سلاحکار د کاري کړنو په اړه یو مطلب خپور کړی و چې د ښاغلي اتمر غوسه یې راپارولې ده. ښاغلي خلوتګر وویل خپور سوی طنز له قانوني پلوه هیڅ ستونزه نه لري، او د ملي امنیت شورا سلاحکار د شخصي سلیقې له مخې له دې مسلې سره چلند کړی. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي چې نشي کولای په اسانۍ سره له حکومتي ادارو څخه معلومات ترلاسه کړي، او په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حکومت په دې هڅه کې نه دی چې معلوماتو ته لاسرسی محدود کړي، بلکې غواړي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي.
و امروز چې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د ملي وحدت پر حکومت انتقاد وکړ چې خبریالانو او خلکو ته هغه څه چې لازمه ده معلومات نه ورکوي. ازادي راډیو اوري چې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په دې خبرونه کې مو واورېدل چې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان دولت د دې هېواد په ناامنیو کې د پاکستان د لاسته لرلو قضیه ملګرو ملتونو ته راجې کړي، خو د افغانستان حکومت وایي مخکې له دې چې دا کار وکړي د افغان ولسمشر د اعتمادیز لیک په ځواب کې د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګې په لاره دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان کولی شي له نړیوالو چینلونو د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هلمند موسی کلا ولسوالۍ قومي مشران وایي که سیمه ایزې ادارې سالمې وي امنیت به هم ورسره ښه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د یوې سترې اقتصادي غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په دې غونډه کې به پر هغو بنسټیزو پروژو غور وشي چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره انخلوي. احسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې بیا ویلي چې په وروستیو 2 میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته شوې ده. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې د اسلامي دولت وسلوالو یاغیانو د سوریې په پالمیرا ښار کې یو تاریخي عبادت ځای ویجاړ کړ. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به ختیځو سیمو ته نور سرتیري واستوي چې د بیلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. او دغه راز واورېدل چې نن په بامیان کې چې د جنوبي آسیا د همکاریو د ټولنې سارک لخوا فرهنګي مرکز اعلان شوی دی 15 ورځنی جشن پیل شو. او په بامیان کې د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې یا سارک د 15 ورځنی جشن د پیلېدو په ویاړ به د په همدې سندرې سره دا خبری ساعت پای ته ورسو.
دنیا کلگی نادار خیره، دنیا کلگی